پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
درنو اوریدونکو السلام علیکم د ازادي رادیو د خبرونې ته مو زه عصمت ساروان هرکلی کوم. په دې خبرونه کې چې د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي دا موضوعات شامل دي. ملګرو ملتو افغانستان ته د مرستو پریکړه لیک تصویب کړ. په کندز کې د دال نخودو د پروسس فابریکه جوړه شوې
دغه ته الحمدلله کار جوړ ده. غریبی شته ایران ته چی کوو چې دغه فابریکه جوړ شي موږ به ایران کې چی کوو.
په غزنی کې د کورونا پیښې ډیرې شوې. په کونړ کې خلک شکایت کوي چې د شیدو د راټولولو له مرکزونو څخه کار نه اخیستل کیږي.
دا پروګرام هم دې لپاره جوړ کړی و چې خلک د کار سمبال کړو هم ګټه موکي هم زمونږ کار هم پوچې دي.
په اورزګان کې ځینې خلکو په جمعات کې په جمل منځ پرې شي.
دا هر مسجد امام په خپل مسجد کې منځ په صحیح طریقه ورته وشي.
د دې او نور موضوعاتو تفصیل په دې خبرونه کې دراوړو. د دې خبرونه په دوهمه نیمایي کې نور بسته پروګرام درو. خو تر هر څو وړاندې صفی الله ستانکزی د افغانستان او نړۍ خبرونه اوروي.
سلام د مهمو خبرونو سره ټکیله. اړمنو افغانانو سره د مرستو زیاتېدو په هدف د امریکا له وروستي اقدامه د ګڼو نورو کسانو ترڅنګ د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي د برلاینز هم هرکلی کړی دی. د نړۍ د کاتولیک مسیحیانو مشر پاپ فرانسیس پرون په واتیکان کې له هغې افغان کورنۍ سره ولیدل چې یو ماشوم یې ناروغ دی. او د امریکا د ملي امنیت سلاکار جاک سولیوان خبرداری ورکړ چې له ایران سره د اټومي تړون د احیا لپاره روانې ډیپلوماتیکې هڅې به ښایي په څو اونیو کې پای ته ورسیږي. بشپړ خبرونه. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي دیبرا لاینز له افغانانو سره د بشري مرستو په هدف د امریکا د حکومت وروستی اقدام ستایلی دی. د امریکا د خزانې وزارت له افغانستان سره د بشري مرستو د زیاتېدو لپاره تازه یو شمېر جوازونه او کړنلارې اعلان کړي دي. د دیبرا لاینز په دې اړه په خپل ټویټ کې زیاته کړې چې اوس به د ملګرو ملتونو سازمان او د دغه سازمان نور بشرپاله متحدین له هغو سره چې اړمن دي په پراخه کچه د مرستو د ترسره کولو جوګه وګرځي. دیبرا لاینز امریکا ته د دې کار شاباسی ورکړی. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویست په خپل ټویټر باندې اعلان کړی چې د امریکا خزانې وزارت په افغانستان کې د بشري کړکیچ د هواري لپاره درې نوي عمومي جوازونه ورکړل. د دې خبره دغه جوازونه به اوسنیو صلاحیتونو کې پراختیا راولي چې نړیوال او ځواب ورکوونکي سازمانونه وتوانېږي د ژوند ژغورنې د مرستو او نور ملاتړ پراخې بڼې لکه روزنې غیر سوداګریزې پرمختیا افغانانو ته برابرې کړي. د نړۍ د کاتولیک مسیحیانو مشر پاپ فرانسیس پرون چهارشنبه په واتیکان کې له هغې افغان کورنۍ سره ولیدل چې یو ماشوم یې ناروغ و او د ورسره مرسته کړې وه چې په ایټالیا کې میشته شي. د اسوسیتد پرس اژانس د راپور له مخې پاپ پرون له عمومي واز وروسته له دغې کورنۍ سره ولیدل او یو ځل بیا یې اروپایي هیوادونه دې ته وهڅول چې د کډوالو په منلو کې خپل مسؤلیت پر ځای کړي. نوموړي زیاته کړه یوازینی کار چې کولی شي دا دی چې یوه دروازه پرانیزه. دغه فرصت په دغه کرسمس کې د ده خبره له لاسه مه ورکوئ. پاپ فرانسیس د دسمبر له دوه مینه تر شپږمې پورې قبرس او یونان ته د سفر پر مهال دا وموندله چې د دغې افغانې کورنۍ یو نیم کلن ماشوم درملنې ته اړتیا لري. واتیکان د دغې افغان کورنۍ هویت نه دی په ډاګه کړی او نه یې هم ویلي چې ماشوم یې څه ډول درملنې ته اړتیا درلوده. د افغانستان او پاکستان د کرکټ تر نولس کلنو ملي ټیمونه نن په آسیا جام کې سره مخ شوي دي. تر دې دمه افغان لوبډلې په شپاړسو اوورونو کې د پنځو لوبغاړو په سوځېدو نه دېرش منډې کړې دي. د افغانستان د سر ګڼ لوبغاړي په لومړنیو اوورونو کې سوځېدلي دي. دا په آسیا کپ کې د افغان لوبډلې لومړنۍ لوبه ده چې په دوبۍ کې ترسره کیږي. تمه د افغان ټیم د آسیا کپ د نولس کلنو کم عمره جام کې تر دې لوبې وروسته له متحده عربي اماراتو او بیا له هندوستان سره مخ شي. ازادي راډیو ته غواګیاست. د امریکا د ملي امنیت سلاکار جک سولیوان خبرداري ورکړ چې له ایران سره د 2015 کال د اټومي تړون د احیا لپاره روانې ډیپلوماتیکي هڅې به ښایي په څو اونیو کې پای ته ورسیږي. ښاغلي سولیوان له اسرائیل څخه د کتنې په ترڅ کې پرون چهارشنبه خبرې لرنو ته وویل واشنگتن او متحدان یې د یو مهالویش له مخې له ایران سره پر اټومي موضوع خبرې مخته وړي. نوموړي زیاته کړه یوه مشخصه نیټه نه شي په ډاګه کولی، خو د بندو دروازو تر شا د مهالویش په اړه خبرې کوي او هغه به اوږدې نه وي. هغه په دې اړه چې دا خبرې څومره وخت دوام وکړي د یوې پوښتنې په جواب کې وویل چې څو اونۍ د امریکا د ملي امنیت سلاکار په بخښنې سره څو اونۍ د امریکا د ملي امنیت سلاکار دغه څرګندونې داسې مهال کوي چې ویل کېږي د اتریش پلازمینه ویانا کې د ایران او د نړۍ د قدرتونو ترمنځ د اټومي تړون د احیا لپاره خبرې پڅ مخته ځي. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین به نن داسې مهال په موسکو کې د دې کال په وروستي خبري کانفرنس کې راڅرګند شي چې د لویدیځ او هیواد ترمنځ یې کړکیج اوج ته رسېدلی دی. روسیې د اوکراین له پولې سره په لسګونو زرو سرتیري ځای پر ځای کړي او دا هیواد د داسې امنیتي ضمانتونو غوښتنه کوي چې پر اساس یې ناټو له پراختیا منع کیږي او پر دې تړون د پخواني شوروي د نفوذ په ساحه کې پر فعالیتونو سخت محدودیتونه لګول کیږي. د کرملین ویاند دیمیتری پیسکوف ویلي د کووید 19 ناروغۍ ته په پام یوازې 500 نړیوالو او کورنیو خبریالانو ته اجازه ورکړل شوې چې په دې خبري کانفرنس کې ګډون وکړي. دا د هغه جمعیت نیمایي ده چې په وروستیو کلونو کې باید پوتین کانفرنسونو ته بلنه ورکول کېده. د امریکا متحده ایالاتونو، ناټو او کیف د اوکراین له پولیس سره د روسي ځواکونو د ځای پر ځای کېده او د روسیې لخوا په لاندې کړي کریمیا ټاپو وزمه کې د روان وضعیت په اړه د خطر زنګ وهلی دی. امریکایي چارواکو ویلي موسکو د یو احتمالي پوځي یرغل لپاره تیاری نیسي چې ښایي څو اونۍ کې ترسره کړي.
خبرونه مول آزادی رادیو و بردل د آزادی رادیو خبرونی د ماشام تر او بجو په منځنۍ سپه دولش پش نیوی اوری. د ملګرو ملتو امنیت شورا له افغانستان سره د مرستې لپاره د امریکا د متحدو ایالاتونو وړاندیز شوی پریکړه لیک تصویب کړ. د امنیت شورا 15 دایمي غړیو او 10 غیر دایمي غړیو په یبه خوله دا ومنله چې له افغانانو سره د بشري مرستې وشي. ملګرو ملتونه په داسې حال کې دا پریکړه کوي چې د طالبانو د رژیم د کابینې یو شمېر غړي لا هم د ملګرو ملتو په تور لیست کې شامل پاتې دي. د دې موضوع جزئیات احمد شبر وړاندې کوي.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا افغانستان ته د بشري مرستو درسولو لپاره پریکړه لیک تصویب کړ. دا پریکړه لیک په داسې وخت کې تصویب شوی دی چې افغانستان د بشري بحران په درشل کې دی. امنیت شورا پرون په یوه خوله دا پریکړه لیک تصویب کړ چې پکې راغلي دي چې د پیسو د ورکړې اجازه ورکوي، همداراس له نورو مالی او اقتصادي سرچینو څخه د استفادې مخه نه نیسي. د مالونو د چمتو کولو په وخت د مرستو په خاطر د ضروري خدماتو د برابرولو او د داسې فعالیتونو حمایت کوي. فرانس پرسرشان سرګندوی چې د طالبان ویان زبیح الله مجاهد د امنیت شورا د پریکړې هرکلی کړی دی او وایي چې دا به د افغانستان د اقتصادي وضعیت سره مرسته وکړي. بارني تروبین د افغانستان او جنوبي اسیا د چارو متخصص چې وخت افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي سلاکار هم وو، په دې نظر دی چې اخیستمنې مرستې هغه وخت کېدای شي چې په کابل کې یو حکومت وي او له هغه سره نړیوال په ارتباط کې وي. شغلی روبین تیره شپه په ټویټر کې تر دې نوم لاندې څرنګه په افغانستان کې د بشري او اقتصادي ناورین مخنیولی شو بحث کې دا هم وویل چې د افغانستان اقتصاد له ماتېدو سره مخامخ دی.
ټول اقتصادي سیستم، بانکي سیستم چې هیڅ هم کار نه کوي د ماتېدو په حال کې دي. د ملکي خدماتو چارې د لمنځه تلو په حال کې دي او تاسو تعلیم او روغتیايي چارې او نور عامه تاسیسات تر هغو نشي سم فعالولی چې تر څو حکومت سره معامله ونه کړي، ځکه چې حکومت دا چارې چمتو کوي او تاسو تعلیم، روغتیا او د دې ورته چارې د غیر دولتي مؤسسو له لوري نشي فعالولی.
د اګست له 15 چې طالبانو کابل نیولی دی، نړیوالې ټولنې د دوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی او پر دې وسلوالو شخ کوي چې یو پراخ بنسټ حکومت جوړ کړي او د ټولو افغانانو اساسي بشري حقونه رعایت کړي. یو شمیر مهم مرستندویانو خپل مرستې له افغانستان سره بندې کړي او د افغانستان د مرکزی بانک اساري زیرمې کنګل کړي دي. د ملګرو ملتو پریکړه کوي چې د بشري مرستو پریښودل په افغانستان کې د بنیادي بشري اړتیاو ملاتړ کوي او د لهغو بندیزونو څخه سرغړونه نه ده چې له طالبانو سره په مربوطو کسانو لګول شوي دي. د خوړو د نړیوال سازمان د تیرې اونۍ د سروې له مخې 98% افغانان په افغانستان کې بشپړ خوراک نه کوي او په هرو 10 کورنیو کې 1 کورنۍ خواړه قرض کوي، چې له دې سره دوی نور هم د بېوزلۍ په لور درومي. د خوراکي او سون موادو او نورو بنیادی شیانو بي زیات شوي دي چې ډېر خلک د اخیستو توان نه لري او د افغانۍ د ارزښت له کمېدو سره پر خلکو فشار نور هم زیات شوی دی. د روانې میاشتې په پیل کې نړیوال بانک وویل چې مرستندویانو موافقه کړې ده چې هغه 280 میلیونه ډالر چې افغانستان ته ځانګړې شوې وي او د طالبانو د رژیم په خاطر کنګل شوې وي په افغانستان کې دوو مرستندویو مؤسسو ته ورکړي چې د بشري بحران مخه پرې ونیسي. جاپان هم روانه اونۍ له افغانستان سره د شاوخوا 100 میلیونه ډالرو مرستو ژمنه وکړه، خو ویې ویل چې دا پیسې به د نړیوالو مرستندویو مؤسسو لخوا وویشل شي نه د طالبانو له لارې.
د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټام ویست د ملګرو ملتو د امنیت شورا د پریکړې هرکلی کړی او په یو ټویټ کې لیکلي د ملګرو ملتو امنیت شورا په غوڅ اکثریت 2015 پریکړه لیک تصویب کړ چې د متحدو ایالاتونو لخوا مسوده چمتو شوې او وړاندې شوې وه او موخه د افغانانو د لومړنیو اړتیاو لپاره د پراخ ملاتړ برابرول دي. په یو خپل د نړیوالې ټولنې پیغام څرګند دی، موږ د افغانانو په ملاتړ کې یو موټی یو. د سپینې ماڼۍ ویاندې جین ساکی هم پرون په یو ټویټ کې له افغانانو سره د ژوند ژغورنې د مرستو د دوام لپاره د خزانې وزارت د نورو اقداماتو په اړه ویلي چې متحده ایالات له افغانستان سره د بشري مرستو ستر مرستندوی دی او دا واضح ده چې موږ به د افغانانو ملاتړ ته دوام ورکوو. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو د سرمنشي د ځانګړي استازي مرستیال رامز الکباروف هم په یو ټویټ کې د امریکا د جوازونو د صادرولو هرکلی کړی او ویلي دي چې په دې سره به د بشري مرستو کچه پراخه او د اساسي بشري اړتیاو له پوره کولو سره مرسته وکړي او هغه به همداشان د قانون د حاکمیت د بشري حقونو او د اساسي ازادیو ملاتړ وکړي. د ویلي له هرو دو افغانانو یوې عاجلو مرستو ته اړتیا لري.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په کندز کې یو سوداګر د دال نخودو د پروسس د فابریکې په جوړولو سره په لسګونو ځوانانو ته د کار زمینه برابره کړې ده. دا فابریکه څه باندې 250 لکه امریکایي ډالرو په لګښت جوړه شوې او خپل تولیدات پر کندز سربیره بغلان، مزار شریف، کابل، خوست، پکتیا، پکتیکا او ننګرهار ولایتونو ته صادروي. نور حال په دې راپور کې
په کندز ولایت کې د دال نخودو د پروسس د یوې فابریکې په جوړېدو سره لسګونو کسانو ته پکې د کار بوختیا برابره شوې ده. د دې فابریکې مسؤل مجیب الرحمن ازادۍ راډیو ته وویل چې دوی 8 ډوله دال پروسس کوي او په 24 ساعتونو کې 14 ټنه دال تولیدوي.
دا فابریکه چې موږ جوړه کړې ده د دالو او د نخودو او د مټرو د میو او د نسکو فابریکه ده چې د دې نه موږ تقریبا 8 قسمه دال جوړو او دا دال تقریبا زمونږ جنوبي ولایتو ته ټول انتقالیږي او هلته په مصرف رسي.
د نوموړي په وینا دوی خپل تولیدات پر کندز سربیره مزار شریف، بغلان، کابل، خوست، پکتیا، ننګرهار او یو شمیر نورو ولایتونو ته هم صادروي. په دې فابریکې کې شاوخوا 150 ځوانانو ته هم د کار زمینه برابره شوې ده. 25 کلن محمد ظفر چې له 2 کالو راهیسې په دې فابریکې کې کار کوي، هغه وایي د میاشتې 9000 افغانۍ تنخوا اخلي او له همدې لارې د خپلې 10 کسیزې کورنۍ لګښت پوره کوي.
دغه ته الحمدلله کار جوړ ده، غریبي شته، ایران ته چی کوو چې دغه فابریکې جوړې شي موږ به ایران کې چی کوو. حکومت د موږ سره کومک وکړي، برق دې نه ځي، اوس بسټار ته برق فعاله دي، موږ کار مخکې ځي چې برق نه نو کار نشته.
لطیف الله چې 35 کاله عمر لري، د ماشین مخې ته ولاړ دی او د پروسس شوو دال نخودو د بوروی خولې ګنډي وایي پخوا له بیکاري ځورېده، خو اوس خوښ ده چې په دې فابریکې کې کار کوي.
دغه ته موږ 45 نفره کاریګر موږ دغه ته راغلي اسو، نخواره لګیا اسو، دغه نفقه خواره موږ لرو. موږ غواړو د دولت نه چې دغه موږ تاسې دغه یو فابریکې جوړ شي، دغه ټول یو خپل موږ تاسې پیشرفت چې موږ تاسې ټول په کار شو، کار موږ ته کاریابي پیدا شي.
د کندز د صنعت او او سوداګرۍ د ریاست رئیس غلام علي ادیزاده وای دوی په دې ولایت کې له پانګوالو سره د ځمکې ورکولو او د برښنا د بیې په کمولو کې مرسته کړې او نورې اسانتیاوې هم ورته برابروي.
د قسمت مصرف برق زینا تخفیف دادیم کې از 12.5 افغانۍ مصرف برق
د برښنا د بیې د کموالي په برخه کې له دوی سره مرسته کړې ده. خو د یو کیلو واټ برښنا په بدل کې 12 افغانۍ ورکولې، خو اوس و افغانۍ ته راټیټه شوې ده. موږ پانګوالو ته نورې اسانتیاوې هم برابرو. په دې پاپریکې کې زیات شمیر خلک د کار او روزګار خوندان شوي دي.
یو شمیر اقتصادي کارپوهان ټینګار کوي چې د افغانستان اوسنی حاکم نظام باید د کورنیو تولیداتو د ودې په خاطر له پانګوالو ملاتړ وکړي او دغه راز د امنیت تامینولو، د مالیې کمولو او د برښنا په برخه کې پانګوالو ته اسانتیاوې رامنځته کړي تر څو پانګوال خپلې شتمنۍ له هېواده بهر انتقال نه کړي او تر څنګ به یې خلکو ته هم د کار زمینه برابره شي.
آزادی رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
روسیې لویدیځ ته ډاډ ورکړ چې پر اوکراین به برید ونه کړي، خو په ورته وخت کې روسیې خبرداری ورکړی دی چې اوکراین دې له ناټو سره نه یو ځای کیږي. واشنگټن بیا وایي چې مسکو ته په دې برخه کې تضمین نشي ورکولی. په دې ترڅ کې تمه ده چې د مسکو او واشنگټن ترمنځ همداراز د مسکو او ناټو او اروپا د استازو بحثونه پیل شي. جزئیات احمد شیبر ورکوي.
د اروپای ټولنې لپاره د روسیې د استازي په وینا نن خبر ورکړل شو چې روسیه په اوکراین کې د هیڅ راس پوځي یرغل لپاره چمتووالی نه نیسي. ولادیمیر چیشوف د دې ترڅنګ دا خبره وکړه چې راتلونکې میاشت به د ماسکو پر امنیتي وړاندیزونو خبرې وشي. د روسیې د استازي زیاته کړه چې روسیه غواړي په بهرنیو هیوادو کې د میشتو روسي ژبو ملاتړ ترلاسه کړي، خو د ټینګار وکړ چې ماسکو کله هم دا نه دي ویلي چې پوځي مداخله به وکړي. چیشکوف د جرمني دای ولټ ورسپانې ته په مرکه کې وویل چې روسیه پر هیڅ هیواد د پوځي برید نیت نه لري او روسی سرتیری پر اوکراین د اوس لپاره برید ته تیاری نه نیسي. روسیې نږدې یو لک محارب سرتیری له اوکراین سره په خپلو ختیځو سرحدونو کې ځای پر ځای کړي دي چې دا اوکراین ناټو د امریکا متحده ایالاتونو او د هغوی اروپایي متحدانو ته خبرداری دی. ماسکو د اوکراین له پولو سره د خپلو ځواکونو د شمیر د زیاتېدو په اړه د لویدیځ اندېښنې مخکې رد کړې وې او ویلي وو چې زړه چې د خپلې خاورې دننه چیرته له اړتیا سره سم ځواکونه ځای پر ځای کوي. پرون په ماسکو کې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وویل چې روسیه او متحده ایالاتونه به د راتلونکي کال په پیل کې د روسیې د امنیتي وړاندیزونو په اړه بحث وکړي چې په دې کې د ختیځ لور ته د ناټو د پراختیا مسله شامله ده. لاوروف ته هم وویل چې په جنوري کې به روسیه له ناټو سره هم بیل خبرې پیل کړي او د اروپا د امنیت او همکارۍ له سازمان سره به هم وغږیږي شي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر د روسیې آر ټي تلویزیون ته وویل چې روسیه جګړه نه غواړي، خو له هغو وسایلو به استفاده وکړي چې امنیت یې تضمینوي. لاوروف وروسته تر دې دا خبرې وکړې چې تر دې مخکې د اروپا د ایروشیا لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو مرستیال وزیر کارن دانفرید وویل چې متحده ایالاتونه به احتمالا دوه اړخیزې خبرې راتلونکې میاشت د روسیې د امنیتي وړاندیزونو په تړاو پیل کړي.
د ازادي رادیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadiradio.
مخکې مو په یو راپور کې واوریدل چې په کندوز کې یو ملي سوداګر د دال نخودو د پروسس فابریکه جوړه کړې ده او لکبلې لسکونو ځوانانو ته د کار زمینه برابره شوه. خو په کونړ کې د شیدو راټولولو له دریو مرکزونو څخه چې په پخوانی حکومت کې جوړ شوی تر اوسه هیڅ کار نه دی اخیستل شوی. په هغو سیمو کې چې دا مرکزونه جوړ شوي اوسیدونکي او مالداران یې شکایت کوي چې نه پوهیږي چې له دغو مرکزونو څه ډول کار اخیستل کېدای شي، ځکه ورته د شیدو د ساتلو او پروسس په برخه کې هیڅ روزنه نه ده ورکړل شوې. ویل کېږي پر دغو مرکزونو چې دوه نیم کال وړاندې جوړ شوي نږدې 11 میلیونه افغانۍ لګول شوي دي. د دغو مرکزونو عصري وسایل زنګ وهلي او د منځ تلو په حال کې دي. نور حال په دې راپور کې واوري.
50 کلن حیات محمد د شیګل ولسوالۍ اوسیدونکو دی. وای د شیدو ساتلو او پروسس مرکز لپاره خپل ځمکه حکومت ته په واک کې ورکړي. دو نیم کال کېږي چې مرکز پرې جوړ شوی. د شیدو ساتلو او پروسس هر ډول عصري وسایل په گیشتون لري، خو دوی ته د روزنیز ورکشاپونو د نه ترسره کیدو او نور وسانتیا او نه برابرولو لامل یاد مرکز بیګټ پروت ته
د لپاره موږ کار وکړو، د ازم ورکو او تاوانونو هم پکې وکړو او د علاقې تم خیر ورسیږي او موږ تم خیر ورسیږي. پروسس د لپاره چې کوم شی نه راټولې راوړي نو تقریبا د لمن 200 کسان شورا لرو، بیکار سره نه 2-3 غوغان خو لري کنه دا وطني غوغان غلري کلو دغه کاریګ نور زیات دي. دا پروګرام هم د لپاره جوړ کړو چې خلک د کار سم بلد کو، هم ګټه مو کی، هم زمون کارم په وچلې باید موږ ته سیمینار جوړ شي، موږ ته موږ په کار باندې پوه شو نو کدي اوس موږ سره وعده کړی چې تاسو له 2 ټریلنګ 3 ټریلنګ درکو.
یوازې په شیګل ولسوالۍ کې دغه مرکز نه دی جوړ شوی، بلکې په مرکز اسدآباد او څوکۍ ولسوالۍ کې د تورته دوه مرکزونه جوړ شوی چې درې واړه د ورته برخلیک سره مخ دي. د څوکۍ ولسوالۍ د مالدارانو شورا مشر محمد اکبر راته وویل د مرکز جوړېدو وړاندې پخوانی حکومت او وروندو مؤسسو ورسره اجمنه کړې و چې مالدارو ته به د څارویو د خوراکي توکو ورکولو ترڅنګ هغوی ته د شیدو پروسس او راټولولو بیلابیلې لارې چارې ورزده کوي.
موږ سره نه موستا کومک وکړو سر نه دولت وکړو، بیا موږ سره وعده کوو چې ټریننګونه به لرکو، تاسو به ټریننګ کوو، د مالدارانو سره مرستې به کېږي، تاسو سره به موږ نه خو هغه موږ سره هېڅ شی هم ونه شول، موږ لکه ټریننګونه راکړي د ډاکټري هغه بعض سامان آلات په کې موږ خو کېږو نه کنه، دا خو چې ټریننګ وانه خلو پوهې دې نه شو دغه نه شو دا خو نه د کېږي کنه.
هغه وایي داسې پریکړه شوې وه چې د څوکۍ د شیدو راټولولو او پروسس مرکز ته به د نورګل څوکۍ او خاص کونړ ولسوالۍ مالداران شیدې راوړي چې د وخت 25000 لیټرو پورې شیدې اټکل شوې وي، او همداراز پاتې دوه مرکزونو ته به د نږدې ولسوالۍ او مرکز اسدآباد خلک شیدې رسوي. خو د حالاتو بدلېدو او د ډېری مؤسساتو د کارونو بندېدو سره یې مرکزونه همداسې بې ګټې او تړلې پاتې دي. دوی زیاتوي چې د خپلو ستونزو د حل لپاره یې د بېلابېلو ادارو دروازې ټکولې، خو تر اوسه ورته د ژمنو پرته هیڅ عملي کار نه دی کړی. د کونړ زراعت ریاست کې د مالدارۍ چارو امیر ډاکټر سید نورالدین سادات ازادي راډیو ته وویل ولایت کې ګڼ خلک د مالدارۍ پر چارو بوختي، او دغه مرکزونه هم د کرنې او مالدارۍ وزارت لخوا د دې لپاره جوړ شوي چې له یو پلبه ورسره د څارویو لرونکو اقتصاد وغوړېږي، او له بل پلوه به هیواد ته د وارداتي لبنیاتو مخه ونیول شي. خو په دې برخه کې د مرستندویه مؤسسو همکاریو ته اړتیا ده.
نو که د مؤسساتو لخوا په دې ستونزو د حل په اړه کومک وشي نو نوموړي مرکزونو فعالېدو ته به زمینه مساعده شي، نو زموږ مالداران به خلکو ته پاک شي دي او لبنیات عرضه شي، او زموږ په ټولنه کې به سوی تغذیه پخر تنگدستی کچا راټیټه شي، او د مالدارانو کورنۍ اقتصاد تقوی شي.
په کونړ کې د شیدو راټولولو ساتلو او پروسس مرکزونو خاوندان په داسې حال کې شکایت کوي چې تیر حکومت د بهرنۍ مرستندویه مؤسساتو په همکارۍ د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې دغه ډول مرکزونه جوړ کړي چې تر ډیره بریالي دي، او له بهرنیو هیوادونو څخه د لبنیاتو واردات ورسره راکم شوي.
طالبان په اورزګان کې پر خلکو لسره لمونځونه تکراروي. خلک وایي د دې کار له کبله یو شمېر خلک په جماعت د لمانځه لپاره جماعتونو ته نه ځي. نور حال له اورزګانه په دې راپور کې.
الله اکبر
د مازیګر د لمانځه د اذان د اورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ ښار کې په مرکزي جامع جماعت کې د طالبانو د امر بالمعروف او نهي علیه منکر د ادارې د وغړي او د یاجی جامع د امام دی. په دې جامع کې د پخوا په پرتله د لمنځ کوونکو شمیر څه اندازه کم تر سترګو کیږي، ځکه په دغه ولایت کې طالبانو د ټولو مسجدونو امامانو ته امر کړی دی چې جامع ته پورتلونکو خلکو تر لمانځه وروسته لمنځونه له سره تکرار کړي او غلطۍ ورته په ګوته کړي. په اورزګان ولایت کې د امرالبالمعروف و نهي علیه منکر ریاست یو دیني عالم مولوي یعقوب شرافت ازادي راډیو ته وویل چې دوی د جوماتونو ټولو دیني علماو ته دنده سپارلې ده څو پر خپلو مقتدیانو لمنځونه له سره تکرار کړي، او هغه کسان چې د لمنځونو طریقه یې غلطه وي اصلاح یې کړي. دی وایي د اورزګان د امرالبالمعروف او نهي علیه منکر ادارې د ټولو کارونو څخه مخکې دغه کار مهم وګڼه چې پر خلکو له سره لمنځونه زده کړي.
دغه بعضی کمزوریانی دا بعضی هغه د لفظي غلطیانی په لمانځه کې داستا چې د هر مسجد امام په خپل مسجد کې اول دا کارو کې چې د مسجد لمنځ په صحیح طریقه په یوه یوه لپس په دوه دوه الفاظو باندې دا ورته وشي. دغه طریقه پای ته ورسېده. نه دا په ټولو ولسوالۍ کې د دې مرکز په شمول د ټولو ولسوالۍ مراکز او ساره علاقې کلي او کریې په دې ټولو کې دا پروسه شروع ده، دا روانه ده.
هغه وایي د مسجدونو له مقتدیانو څخه به د امرالبالمعروف او نهي علیه منکر اداره وخت پر وخت پوښتنه کوي چې څومره لمنځونه یې زده کړي دي. هغه زیاتوي چې د لمانځه تر زده کړې وروسته به د امرالبالمعروف او نهي علیه منکر اداره پلان لري تر څو خلک اړ کړي چې لمنځونه په جماعت وکړي. په ورته وخت کې د اروزګان ولایت یو شمېر نور اوسېدونکي بیا له طالبانو څخه غواړي چې په خلکو دې په عام محضر کې لمنځونه نه تکراروي، ځکه چې په خبره یې په دې کار سره به د ډېرو عمر لرونکي کسان چې د لمانځه طریقه یې په سمه توګه نه وي زده د شرم احساس وکړي او وروسته به یې په ټولنه کې سترګې کښتوي. د دغه ولایت یو اوسېدونکی نجیب الله وایي چې دغه چارې اوس په جوماتونو کې د خلکو شمېر هم کم کړی دی.
امرالبالمعروف نهي عنه المنکر چې کوم پلان په مخه اخیستی دی یا مثلا کوم خلکو ته چې لمنځونه په تکراروي، د دې څخه مو غوښتنه دا ده چې د هر کس باندې چې لمنځونه تکراروي دا باید په یو جلا ځای کې په کس باندې تکرار شي، ځکه په دې کې داسې کسان شته چې سپین ږیري شته، مشران شته او کچیر کشرانو ته ناست دي، طبعا دوی د نور څخه شرمیږي یا نه یې زده، نو بیا د دې دپاره د شرم احساس لریږي او دوی به خجله کېږي. که چیرې د دې دپاره ځانګړي ځای جوړ شي یا هر کس چې ورته هغه تنتنه لمنځ چیرې دا به ډېر ښه یې.
دا په داسې حال کې ده چې په اروزګان کې له دې وړاندې طالبانو پر ژیره او سټایل او ویښتانو جوړېدو باندې هم بندیز لګولی و.
په غزنی کې سره له دې چې د کورونا مثبتې پیښې زیاتې شوې، ډېری خلک د کورونا ضد واکسین په اړه د منفي تبلیغاتو تر تاثیر لاندې دې ته زړه نه ښه کوي چې واکسین ولګوي. په دې موضوع هم راپور لرو.
مردانه کمزوري دوه کاله وروسته مرګ له پیشکاري لګولو ډار جانبي عوارض په کووډ 19 بې باوري بهرنۍ دسیسه او داسې نورې کلیوالي او پیتاوي ګنګوسې دا هغه ګنګوسې دي چې له امله یې د غزني ډیری اوسېدونکي د کورونا واکسین د لګولو مخاړوي. د دغه واکسین د لګولو ډیری هغه کسان ډډه کوي چې بې سواده او په بازار کې د دوو لاسو په مزدوروي بوخت وي، خو ټوله ورځ د خلکو په ګڼه ګوڼه کې ساه اخلي. حبیب الله د غزني ښار اوسېدونکی او شاوخوا 40 کاله عمر لري. د ځان بي سواده یادوي او وایي نه پوهیږي چې دغه واکسین به له څه شي جوړ سوي وي.
ډېر خلک په خارجیانو باندې بې اعتماده دي، معلومه نه ده دا چې څه جوړ کړي. بعضې خلک وایي دا د انسان مردانګي ضعیفوي، بعضې خلک وایي چې نور جانبي عوارض پیدا کوي، او بعضې خلک بیا وایي چې خداسته دا څه شی ده، نور تکلیفونه ځینې زیاتېږي. بعضې خلک یې کوي او بعضې نه کوي، او ډېر خلک د کورونا ته توجه هم په افغانستان کې نه کوي، ځکه خلک ډېر عقیده په دې باندې نه لري.
قدرت الله د ښار په ګڼه ګوڼه کې کراچۍ چلوي. دی د 5 اولادونو پلار او شاوخوا 10 کلن دی. قدرت الله د ځینو هغه کسانو له خولې وایي چې دغه واکسین یې لګولي او له ستونزو سره یې مخ کړی دی، خو وایي نه ستونزه ور معلومه ده او نه هم هغه کسان چې چا ورته ویلي دي.
په دې خاطر د خلک وایي چې کرونا واکسین ځینې زیانون پېښوي، چا چې لګولی ده وایي چې لګولی ده او له مشکلاتو سره مخ شوي. دا علت خو مالی غوا خبرو خلکو خبرې واورېدې چې مونږ ځه کې ونه کړو، نو د ویس خطر پېښوي، نو خو د خلکو یې نظر له نګاه کې واکسین به ونه کړو.
دوی دغه خبره په داسې حال کې کوي چې د کورونا وایرس نوې او څلورمه اومیکرون څپه د نړۍ څخه باندې 50 هیوادونو ته خپره سوې ده. د روغتیا نړیوال سازمان دغه څپه تر نورو ګواښونکې او وژونکې بولي، خو د غزنی ځینې نور کسان بیا په دې باور دي چې دغه واکسینو لګول د ټولنې د هر وګړي لپاره اړین دي. شاوخوا 55 کلن شپنجرۍ چې له نوم اخیستلو څخه ډډه کوي خو خلکو ته یې د لګولو سپارښتنه کوي. نوموړی وایي زما په نظر ګټه به یې زیاته وي.
ولا هدا د خلکو خپل کې دغه وایدا ګټه نه لري، تاوان لري. ما په نظر خو ګټه لري، مګر د خلکو بیا خپل کار دسی ولې نه لري هغه به نو دوی ته معلومه وي.
خلک وایدا بدن کمزوری کوي، دا د کافرانو شی دی، دا دلته مسلمانان ضعیفه کوي، دا خبرې کوي، دا خبرې کوي، نور خو هیڅ مشکل نه لري.
نیاز محمد له مقور ولسوالۍ څخه غزنی ښار ته راغلی. نوموړی وایي خلک دې هڅه وکړي چې دغه واکسین ولګوي. دی وایي د نورو ناروغیو درمل خو له بهرنیو هیوادونو څخه راځي، نو ولې افغانان ورڅخه کار اخلي؟ د نیاز محمد په خبره خپله هم لګوي او نورو ته هم سپارښتنه کوي.
تاوان خو نه لګي، باید څوک کوشش وکړي، باید ولګوي. مګر ما وخت نه ده پیدا کړی، را باندې پېښ شوي نه دي، نه زه ورغلی یم، کوي فایده ول نه لري، باید خلک یې ولګوي.
روغتیایی ماهرین هم د دغه واکسینو لګول اړین ګڼي او وایي تر زیان یې ګټې زیاتې دي.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
د کورونا ویروس عمده نشي، تبه، ټوخی او د ساه بندېدل دي.
زمو شخص له ازادي راډیو او دروانې خبرونه په دوام کې، یعنی په دوهمه نیمای کې نور بسته پروګرام لرو. زمو خبرونه د ماشام تر او بچو دوام لري. اوس هم صفی الله ستانکزی د دې سات لاند خبرونه اوروي.